السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی ده ویل کیږي چې وسلوال همدا شیبه د بګرام په هوایي اډې کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوختي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي او د ایران د پارلمان یو سلو شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه پوره خبرونه بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی د بروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایي ډګر دیوالې وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دی مخکې د پروان امنیه قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی و چې سهار لس کمې شپږ بجې د بګرام ولسوالۍ په جان قدم کلي کې له چاودېدونکو وادو ډاک موټر په بهرنیو ځواکونو باندې برید کړه جان قدم کلی د بګرام هوایي ډګر په څنګ کې پروت دی د جان قدم کلی زینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي حمله زورور وه او د دوی د زینو کورونو ښیښې ماتې کړې دي تر اوسه پورې د دغه برید په اړه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو څه نه دي ویلي او کومې ډلې هم د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په بګرام کې د امریکایي ځواکونو یو لوی شمېر سرتېري میشتې چې اکثر دا بریدونه مخکې وسلوالو طالبانو پرې کول په بګرام کې دا برید داسې وخت کېږي چې د طالبانو سیاسي ډله په قطر کې له امریکایانو سره پر افغان سولې او لافانسانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوي د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرسته کیږي د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو پنځو افغان همکارانو سره د وسلوالو په ډزو ووژل شو تر دې مخکې د دغو وژل شویو افغانانو خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې چا یې لاسنیوی نه دی کړی خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي
د ډاکټر ناکامورا د وجل شو افغان همکارانو سره مرستې پیل شوې دي په ننګرهار کې دوی درې کورنۍ وي د هغوی سره هم د نغدي مرسته وشوه د حکومت له لورې یو شمېر وړاندیزونه هم مرکز ته شوي دي که چیرې منظور شي نو د ولسمشر له لورې به په پراخ کچه دوی سره مرسته وشي
د والی د ویان خبره هغه دوی کورنۍ چې په نورو ولایتونو کې د لهغه سره هم د ورته مرستې پلان شته ډاکټر تیتسو ناکامورا د افغانستان لپاره شاوخوا دیرش کاله خدمت وکړ خو چهارشنبه په ډزو وشتل شو او روغتون ته په لارې سا ورکړه د جوزجان د والی مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور تنه یې خوشې شوي دي عبدالقادر مالیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل و کسان په جنازه کې د ګډون لپاره شبرغان ته تلل طالبانو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړل او و وړه کسان یې له ځانو سره یووړل سپینګیرو ورسره خبرې وکړې څلور کسان خوشې شوي او درې لا هم د طالبانو په بند کې دي د جوزجان د والی مرستیال هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د تښتول شویو شمېر شاوخوا سلو ته رسیږي وسلوالو طالبانو د دې قضیې په اړه تبصره نه ده کړې ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د ایران د پارلمان یو سلو شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تحقیقات او غوښتنه وکړه تیره میاشت دغه اعتراضونه د ایران سلو ښارونو او ښارګوټو ته خپاره شوي وو په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې او د هغوی پر کارونو په کارونې سهمیه ولګوله وکیلانو دغه غوښتنه ولسمشر حسن روحاني ته په یو پرانیستې لیک کې کړې دغه لیک د اپوزیسیون په ویبسایټ کلمه باندې تیره دوشنبه خپور شو په لیک کې ویل شوي چې د اعتراض کوونکو ځپونکي دې له دندو لیرې او مجازات شي ایراني چارواکو تر اوسه د دغو اعتراضونو پر مهال د وژل شویو رسمي شمیر نه دی خپور کړی خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي لږ تر لږه 208 کسان د ایران د مظاهرو پر مهال وژل شوي د ایران په چارو کې د امریکا خاص استازي براین هوک بیا ویلي زر کسان د رژیم لخوا وژل شوي زرګونه نور ټپیان دي او وزره نیول شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د چچنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس او تل سنورو کسانو بندیزونه لګولې. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د ملکانو پر وړاندې شکنجه، اختطاف، جنسي تاوتریخوالی، وژنه یا هم ظلم ونه زغمي. د خزانه وزارت په پاکستان کې پر یو پولیس روانور بندیز لګولې. په دې تور پورې شوی چې د راپورونو په اساس د داسې جعلي وسلوالو نښتو ډرامه یې جوړه کړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان د پولیسو لخوا وژل شوي دي. اتلس نور کسان په میانمار، لیبیا، سلواکیا، کانګو، جنوبی سودان او سعودي عربستان کې چارواکي یا سوداګر دي. د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا جمهوریت پلازمینه گروزنی کې د کورنۍ چارو وزارت یو رئیس اصلان ایرس خانوف او د کورنۍ غړي د امریکا خاورې ته لننوتلو منع شوي دي. ایرس خانوف د خپلې دندې پر مهال د 28 کسانو د اعدام په قضیه کې په لاس لرلو تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې به د موسکاو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته چې د هغه روسی سیال سرګی لافروف هم پکې حاضر و وویل
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections period.
The Trump idaratalat sakwich zmug de takono de jiryan bashpartia khwan diwi ka Russia ya bal baharnay lo baghalay zmug de demokratiko proso de kamzori kawlo iqdamat kawi mug bazwabi iqdam kawu. Tardi makhid America da walasmashir Donald Trump bundaqidan weli Russia da America da jomhuri rasad de 2014 kal patakono ki de Trump pa palawi mudakhala kadi kho Moscow da gatorna rat kadi di. د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې یوې پوځي محکمې یو سړی د 2018 کال د یوې وژونکې حملې د تمویل له کبله په عمري بند محکوم کړ. محکمې لس نورو تورنو کسانو ته له 1938 کلونو د بند سزا اورولې. محکمې ابرار عظیموف پرون وروسته له هغه په عمري بند محکوم کړ چې په میترو کې د 2018 کال د حملې په تمویل مجرم وپیژاند. ازادي رادیو نومو مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره بیا د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. چارواکي وایي وسلوال اوس د بګرام هوایی اډې ته ننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. دا هم اوري چې د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویلي که له وسلوالو طالبانو بهرني هیوادونه ملاتړ ونه کړي دغه ډله به په څو اونیو کې ختمه شي.
روس مختخاص ګلخواه هرات افغان یک طرف افغانستان جنگ میکنه قطع شوه، طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونه که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما به جنگش ادامه بده.
دا ورسته لاغه چې د امریکا یو سناتور لینس ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاوره کې طالبانو ته خوندې ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازیو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ د دوی له اقداماتو په د دوی د اقداماتو په وړاندې د خنډ جوړولو همدارنګه له خپلې وظیفه یادان دی د ناوړه استفاده باندې تورن کړی دی. د اساس جرګي د قضایي کمیټې مشر جرات نادلر وویل
موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی.
بیا ما هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. د پروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تازه تایید کړی چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایی ډګر دیوالې وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوختي. ورزو راسان پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش همدا شېبه د ټلیفون په کرښه له موږ سره وصل شوی. هنایش صاحب ستړي مشئ، تازه جزئیات لسی میت سدی.
زیم سلام وړاندې کوم هم دارنګ چې تاسو وایل دا تازه ترین یا نیوی اطلاع دا دی چې هغه حمله چې شوې ده دوه موټر وو. سرچینې وایي د بګرام ولسوال د تایید کوي چې دوه موټرونه وو چې نن تلې ده او انفجار کړی ده او د نښته تر اوسه هم په شدت سره جریان لري. خو مګر د تلفات شمېره چې د نظامیانو چې بهرني ځواکونو دی که افغان امنیتي ځواکو تر اوسه د هغوی تلفات معلومه نه ده. خو مګر د ملکي وګړو چې په سیمه کې دي هغوی تلفات اوښتې ده شمېره معلوم نه ده. خو مګر هغوی ټولو په شبرخانو کې په روغتونونو کې راستله شوی ده.
یعنی هغوی ته حتما تاسو په خبره باندې چې تلفات اوښتې دي چارواکو څه ویلي دي چې د حمله څومره وساتې څومره او څومره لویه حمله وده؟
چارواکو هم تایید کوي او د سیمه ییز خلکو دغه کله چې جان قدم نومېږي هغوی د هغوی اوسیدونکي هم تایید کوي چې ډېره غټه وي دا حمله په دې خاطر غټه وي چې تلفات درلوده په سیمه په هغه کله کې هغه کسان چې ملکي وګړي دي هغوی چې تلفات په دې خاطر اړولې ده چې ډېره غټه وه دا انفجار د حمله دا نښته په دې خاطر تلفات لري. خو شمېره دې فکس نه ده خو بر روغتونونه هغوی هغه شوی ده.
مننه کوم. دغه د جان قدم د موقعیت په اړه راته وایي دا سیمه څومره نږدې ده له بګرام هوایي ډګر سره چې اوس
ډېره نږدې ده هغه د احاطوي دیوار چې دی د بګرام هوایي احاطوي دیوار مطلقا په دې کلي کې ده په دې خاطر دا عمله تر سره شوه په دې خاطر چې دا غوي د نقطې ضعف له استفاده کړي دا غوي د عمله کومونکو
یو څه راته وایي چې چا خو مسولیت تر اوسه نه دی منلی. مخکې دغه سیبریدونه چا کول په دې سیمه کې؟
تر اوسه هم دا رنګ چې تاسو ویل هو تر اوسه هیڅ چا دا د پیسو مسولیت نه دی اخیستی. خو مخکې طالبانو د ځینې عملو چې انتحاري وکړ راکټونه وو طالبانو په غاړه اخیستی وو. تر اوسه دقیق معلومه نه ده. بیا سری سره ان شاء الله چې معلومات تر لاسه
کړم ان
شاء الله تاسو ته شریکو.
ډیره مننه احمد انیشو له پروانه له موږ سره خبرې کولې. هلته د بګرام په هوایي اډې باندې وسلوالو برید کړی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی تازه تایید کړی دی چې دوه موټر بم او وسلوال ورسله بمونو چاودنو میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره د خبره چې سخته جګړه روانه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو ته هم د حمله نه د حمله په نتیجه کې زیان رسیدلی. چارواکو ویلي چې ځینې ټپیان لدی پیخي روختونونو ته لیږدول شوی خو دقیق شمیر د تلفات تر اوسه نه دی معلوم. د دې پیخي د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پروګرامونو سره پاتې شئ. زموږ ویب سایټ باندې هم په دې اړه باندې جزئیات خبرو وي ګورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. سیاسي تحلیلګران هم وایي پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کړې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره له طالبانو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. دا وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سنا جرګې یو غړي لنسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاوره کې طالبانو ته خوندې ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لنسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاوره کې وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه شي. د افغانستان اجرائیه ریاست هم د شغلی ګراهام څرګندونې تاییدوي او وایي د سیمې ځینې هیوادونه له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. سناتور لنسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید مایسام که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي که د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې د جنګ ځواک وبایلي. له شک او تردید پرته هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ییزې ریښې لري. ځینې مشخص هیوادونه له تروریستي ډلو د خپل بهرني سیاست د ابزارو په توګه کار اخلي. دوی په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. که دغه د جنگ بستر ټول سي، په افغانستان کې له جنګیدونکو تروریستي ډلو د دوی ملاتړ ختم سي، طبیعي ده چې دغه ډلې څو ورځې هم نسي کولی د افغان دولت، خلکو او زموږ د نړیوالو همکارانو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهم د دوشنبې په ورځ له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې طرفه مرکه کې ویلي چې غواړي د پاکستان په چلند کې بدلون وګوري. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم پاکستان د هغو افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په حملو کې دخیل ګڼل سوي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي عام باور دا دی چې پاکستان له کلونو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره له طالبانو د وسیلې په ډول کار اخلي.
زما په نظر باندې د امریکا متحده ایالاتونو دغه سناتور شاغلی ګراهم منطق او استدلال پر ځای باندې دی، ځکه چې د افغانستان خلکو کلونه وړاندې ورته نظر درلود او په وار وار سره دوی دا اعتراض کړی وو چې طالبان نس کولای چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د ادارې له ملاتړ پرته جاري وساتي، او استدلال دا کېدی چې د طالبانو د سیاسي تصمیم نیونې او د طالبانو د نظامي روزنی مرکزونه په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. افغانستان خلک په دې باور دي چې پاکستان غواړي چې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره د طالبان څخه د یوې وسیلې په توګه باندې کار واخی.
په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د امریکا یو سناتور لینسی ګراهم په داسې حال کې څرګندونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات تیر شنبه په قطر کې له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیا پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې مذاکرې چې په نهو پړاوونو کې مخته تللې وي په کابل کې تر یوې حملې وروسته په تیره سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه کم دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیرته پیل شوي او طالبان دا ور د اوربان غوښتنه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د واشنگتن پوسټ یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې حقایق چې له نږدې 940 شو تر 980 میلیارد ډالرو پورې لګښت پرې راغلی له خلکو پټ ساتل شوي. په دې راپور کې چې د نږدې 2000 پاڼو او هغو اسنادو له مخې جوړ شوی چې د امریکا له نظامي مسؤلانو او ډیپلوماتانو ترلاسه شوی راغلی دي چې د امریکا نظامي مسؤلانو د افغانستان د جګړې په ناکامۍ او ترخوایي د بری په نه امکان ټینګار کړی، خو د امریکا د څو دورو ولسمشرانو دغه حقایق پټ ساتلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه راپور مندنی ردوی. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
واشنگتن پوسټ او رسپانډي د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خی د دې هواد لوړ پوړو چارواکو په دروازو ادعا سره حد څه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا بری ناشونه ښکاره کوي. د 2000 پانو جوړ داسنه دونه د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکېلو کسانو سره د خبرو لاري تر لاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوي په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو دریستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د هاو 915000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوی 2300 تنه وژل شوی او 40915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 940 تر 980 میلیارد ډالر مصرف شوی دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت خوا په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د ګمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزې د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولی له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولی شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
هوایی
د امریکا د ملي ګټو د تاریخ له مخې د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې دی چې نشي کولی خپلې پښې ترې وباسي او نه هم کولی شي چې دا جګړه ناکامه اعلان خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50% کمواله راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنې په ترهګریزو حملو او ماین خودونو کې 50% کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله ده. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي ویلي د تاریخ له مخې په افغانستان کې د یو مرکزي حکومت د نشتون له کبله خو د امریکا لخوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هېواد کې د دوی یوه لویه پراختیایي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوې.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورئ.
د واشنگتن پوسټ او رسپانې تازه راپور چې په څه باندې 10 مخونو کې خپور شو د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو توجه جلب کړې ده. ګارډین رسپانې لیکي د افغانستان د جګړې حقایق پټ ساتل شوي دي. دا هغه مسله ده چې واشنگتن پوسټ تر دې مخکې په تفصیل څېړلې ده. هغه اسناد چې واشنگتن پوسټ ترلاسه کړي دي په هغو کې جګپوړیو امریکایي چارواکو هڅه کړې ده چې د افغانستان جګړه چې د ګټلو نه ده پټه کړي. بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو داسې اسناد خپره کړي دي چې په لوړه کچه د افغانستان د جګړې په اړه شکونه برسېره کوي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر راین کراکر ویلي دي چې امریکا هغه هیواد ته پلسکونو میلیونه ډالر استول چې اقتصادي فعالیتونه یې نه وو، د قانون حاکمیت پکې کمزوری و او هلته د پروژو سمه څارنه نه کېده. کراکر چې له 2011 تر 2012 کلونو پورې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر و دا خبره هم د ورسپنې په استناد کړې ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دې خبرو. بل ورسپنې نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې له ادعا سره سم د دروغ اسناد خپرول چې زموږ پوځیان په افغانستان کې بریالي دي. ورسپنې څرګندوي چې په تیرو کلونو کې پوځي او ملکي چارواکو رسنیو ته د افغانستان د جګړې په برخه کې له هیلو ډک پیغامونه ورکړي دي. ورسپانه وړاندې په دې برخه کې د واشنگتن پوسټ ورسپانه راپور ته اشاره کوي چې عنوان یې دی د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت. په دې راپور کې راغلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په برخه کې واقعیت پټ کړی دی. نیویارک ټایمز د افغانستان جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې ده او لیکي چې په 1980 کې هم د ویتنام د جګړې پر مهال حقیقت پټ ساتل شوی و چې له دې سره په متحده ایالاتونو کې د خلکو اعتماد پر حکومت کمزوری شو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوباما د واکمنۍ له وخته ورو ورو د پوځیانو شمیر کم شوی دی چې شاید له طالبانو سره د یوې موافقې له لارې یا حتی که موافقه هم ونه شي وروسته له شاوخوا 40 کلونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي او دا نه ختمیدونکې جګړه ختم شي. ورسپانه بیا د افغانستان جګړه په دوو برخو ویشي او لیکي د افغانستان د جګړې لومړي لس کاله د ملت جوړونې هڅې وي او دا کلونه په دغه هېواد کې د ډیموکراسۍ د ترویج کلونه وو، خو په وروستیو لسو کلونو کې داسې ښکاري چې دا جګړه داسې جګړه ده چې انجام نه لري او اوس امریکایي پوځان هلته یو ډول د پولیسو دنده مخته وړي چې تلفات یې کم دي او په دې ډول د اوباما د وخت او اوس د ټرمپ د وخت سترې ستراتیژۍ تعریفوي.
د افغانستان په اړه مو د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ازادي راډیو واورېدې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 بجې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي راډیو ډاټ کام باندې چې زموږ د ویب سټ آدرس دی زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واورئ.
د امریکا د کانګرس په استازیو جرګه کې ډیموکرات استازیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دوی ترامپ له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفادې او د کانګرس د کړنو په وړاندې په خنډ جوړولو تورن کړی. ولسمشر ترامپ په استازیو جرګه کې د ډیموکراتانو دغه اقدام یوه دسیسه یاده کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاع ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سې شنبه وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه دی. موږ ساده اقدام نه کوو. موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع به کوو. د ولسمشر ټرمپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نو نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون وویل چې په کار ده د ولسمشر ټرمپ د استیضاع لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رایه ورکړل سي. په استازو جرګې کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستل چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کومه غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیضاع لپاره پیل سوې هڅه یوه دسیسه ګڼلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون سېشنبه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې پر چا کوم فشار نه دی راوستل شوی. سپین ماڼۍ هم پرون ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاع په تړاو دواړه تورونه، یو دا چې له خپل صلاحیت څخه یې ناوړه استفاده کړې او بل دا چې د کانګرس د چارو په وړاندې خنډ جوړوي، بیا اساسه دي. که اوس پر ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو لخوا د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې د خنډ جوړولو تورونه ثابت سي، دی به درېیم ولسمشر وي چې استیضاع کیږي. که څه هم د امریکا په تاریخ کې اندریو جانسن او بل کلینټن د کانګرس لخوا استیضاع سول، خو دوی بیا هم پر قدرت پاتې سول. تمې کیږي د امریکا د استازو جرګه راتلونکې اونۍ په ټولیز ډول پر ولسمشر ټرمپ د لګول سویو تورونو په اړه رایه ورکړي. خو د رایو نتیجه د امریکا مشرانو جرګې ته ځي. وروسته به د ولسمشر د استیضاع پریکړه کیږي. خو له قدرت څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لرې کېدل ځکه عملي نه ښکاري چې په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي، چې ولسمشر ټرمپ هم د دې ګوند غړی دی، اکثریت دي. له قدرت څخه د یو ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې 2/3 برخه رایو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله مړ چې موږ تاسو د خبره وسوارې ده د ستز د خبریال د کندهار ولایت څخه ریپورټ د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې دا راپورټ جوړ کړی دی، دغه چې د چکې دغه چې سی دي زما څخه خپل 2-3 واره پیسې د پنجاهي پر درایي باندې د مردارو اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته راڅخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه او دکاندار یم ته پیسې څکه یا دوه پیسې به راکړې دي په 2000 څخه غوښتي دي. 15 خو دي بیا په یوازې ستاندې خلاص کړی دي. لکه دا ستاسو د خبریال راپورټ جوړ شوی دا دغه چې د کتري د هغه چې دي که سم دې په خدای کې پر بل کمه ته یو 2000 راکړه بیا ولاړ شه. دا اوس موږ ستاسو راپور واخلې دي. ډېر خوشاله شو د دغه پیغام نیو. نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه ونې ته هیله وړاندې کوم. پس سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر سیب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړی پاتې شوله، د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې شي.
مګر په کابل کې نام نه آئے کې زندگی کو شن زرا قومي تقریبا د اوکراینی دي. نن ولسم تاریخ دی قوس مرکز ګرمي نه کړلني الیکان مریضان کړی دي. لویان له پور وتای نه شي. اپارټمان کې بخاري مونږ نه شو کولای چاره نه لري. غاټه او یخ دا کانکریټ یخ جذبوي لار نه لري میکروبونه هله کوم چې دې غمو وخورل شي چې دې متوازن شي. ډېره مننه. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو ته خواږیست. په کابل کې په افغانستان کې اوس د سهار 8:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او لانډو خبرونه ته د باګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. تازه د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تایید کړی چې وسلوال تر موټر بم برید وروسته چې د باګرام هوایی ډګر دیوال وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دی. مخکې د پروان امنیه قمندان محفوظ ولیزاده هم ازادي راډیو ته ویلي و چې سهار لاس کمی شپږ د باګرام ولسوالۍ په جان قدم کلی کې د بهرنیو ځواکونو په موټرونو باندې برید شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي. ناکامورا جاپانی خدمتګار و چې تیره چهارشنبه له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شو. 15 همکاران افغانانو چې ځای په ځای وژل شوي خو ناکامورا روغتون ته په لار سا ورکړه. د جوزجان د والی مرستیال وایي د هغو وو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور یې خوشې شوي دي. د ایران د پارلمان یو څلور شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ایران په سلو ښارونو کې نومبر میاشت کې مظاهرې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر وشوې. حکومت ویل کېږي چې مظاهره چانو په وړاندې له زوره کار اخیستی او د بخښنې نړیوال سازمان په اساس 208 مظاهره چان وژل شوي. امریکا ویلي شاوخوا 1000 تنه مظاهره چان د رژیم لخوا وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د چشنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس راو انور او اتلو سنورو کسانو بندیزونه ولګول. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. د ازادي راډیو لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې پروت دی. کولای شي چې هلته ورشي او د افغانستان سیمه او نړۍ تر ټولو تازه پیښې او خبرونه هلته پکې وګوري او پاره لیکل شوي مطالب ولولې. د پروګرام دویمه نیمای شروع کیږي. په دغه نیمای کې به ورسته د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبره کړو. خو تر څه مخ کې دوه درې راپورونه هم خبرولای شو. د افغانستان د ټاکنو خپل کمیسیون وایي ژر به په نږدې ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د کمیسیون له قوله د لمړنیو پایلو د اعلان نیټه به د دواړو ټاکنیزو ډلو له هوکړې وروسته ډیر ژر اعلان شي. اخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي کمیسیون د قانون له مخې د دغه کارواک لري چې د ټول بهیر له بشپړوي وروسته پایلې اعلان کړي. امید ظهیرمال په ډاډه راپور لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پریکړې ته ډیر نږدې شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست د سیشن بي پورز نا وخت ازادي رادیو ته وویل د دوی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ګډه پریکړه همدار چې په لنډ ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ د یو مهنګي جلسه هم ترسره شوې ده او د دې ترڅنګ به د دواړو کمیسیونونو مشترک تصمیم همدا دی چې هر څه ژر ممکن وي په دې نږدو ورځو کې د یو معقول تصمیم څخه وروسته ابتدایي نتایج اعلان.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ ویلي وو دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا خبرداري ورکړه چې قانوني مسیر ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون درا ګرځېدو وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په صورت کې د هر ډول بحران د جوړېدو مسؤلیت به د کمیسیون تر غاړې وي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د قانون له مخې کمیسیون د دې صلاحیت لري چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
که چیرې په دشکار کمیسیون سره لړۍ مخته لاړ شي فکر کوم چې په وخت کې ستونزه نشته، ځکه چې هر لوری چې له پایلې څخه ناراض وي هغوی خپل شکایتونه درج کوي او د دشکار کمیسیون باید هغه ته رسیدګي وکړي او ځواب ووایي. اما که له سیاسي اړخ نه خدا نخواسته دا ستونزه بیا جدي شي، د موږ به اندېښنه ده چې داسې نوي دغه بهیر سره مخاطره د نوماندانو لخوا نه اعلان نه شي، او په وروسته کې بیا دا سیاسي ستونزې فکر کوم چې د کمیسیون په واک کې نه دي هغه به حل کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی ښیي چې تازه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیرمایدون ویلي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي دغه اډې ته نږدې موټر بم برید شوی دی. چا د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، خو د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې دوه موټر بمونه شوي دي او چاودېدلي دي، او د بګرام هوایی اډې دیوالې هم یوه اندازه ړنګ کړی دی چې له دې لارې وسلوال دننه میدان ته ننوتي او ډزې کوي. اوس تازه د پاونسن کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویاند ازادي راډیو ته لیکلی دی چې د دښمن ځواکونو نن د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي د دوی په خبره باندې په غبرید چې کړی دی، یو صحي مرکز یې تر بریداندې نیولی دی چې دغه صحي مرکز د لارې افغانانو ته چې همدې سیمې ته نږدې اوسېدل خدمات رسول کېدل. د دغه ویاند یا سرچینې په حواله د وسلوالو دغه بریت سمدستی د فشوی دی، او په هوایی ډګر کې میشتو امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. همدارنګه ویل شوی دی چې د بګرام هوایی اډه اوس خوندی ده. د راپور له مخې د وسلوالو بریت په شاته تمول شوی دی. چا د دغه بریت مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې د دغه بریدونو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. دا ډله د دې ډلې سیاسي استازي اوس په قطر کې په دوحه کې له امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د سولې او ثبات په مسله او همدارنګه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې بحث روان دی. کندهار کې د چرګو د غوښو تولید زیات شوی دی او د دغه ولایت لپاره کفایت کوي. دا خبره د کرنې او مالداري ریاست چارواکو ازادي راډیو ته کړی او ویلي چې هر ورځ 10 تنه د چرګو غوښه تولیدیږي. د غوښو د تولید د مرکز مسؤلین هم وایي له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار یو راپور رالیږلی دی. ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې د چرګانو یوازنی حلال خونه د چرګانو دغه حلال خونې ته د فارمونو څخه راوړل شوي چرګان د عصري ماشینري او مسلکي کارګرو په مرسته پروسس کیږي او چمتو سوی غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د دغه کارځای مسؤل محمد سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه ټنه د چرګ غوښه د اسلامي اصولو سره سم پروسس کیږي. د وایي داسې امکانات هم چمتو کړي چې تر دوو کلونو پورې تولید سوی غوښه پکې ساتل کېدلی شي.
دغه فارمران د پاره چې د هغو د فمو دغه چرګ غوښه او دلته ورته لالو بیا یې پکوو او د بازار ته رسوو. د کندهار تر بازار تر څنګ موږ نور ولایتونو ته هم لیږو او چرګان چې دي د فارم خرازی دلته بیا موږ تقریبا د دندلو په شاوخوا کې خپل مسلکي کاریګر چې هغه څخه باندې دلې زموږ سره کار کوي هغه دغه چرګان دلې حلالي او هغه نور کوم کار چې دي هغه ټول دي دلته سره رسي. وروسته چې چرګ حلال شو پاک شو بیا موږ هغه بسته بندي کوو یا پې کوو او په یخچالو کې راته ریزو. کولای شي چې د دوه کاله پورې تر یو نیم کال پورې دغه چرګ موږ دلې سره سره ذخیره یو.
دا مهال په کندهار کې یو له سوابیا د چرګانو لوی او کوچني فارمونه فعال دي چې د ورځې ورڅخه شاوخوا 10 تنه غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي په دې سره د کندهار د اوسیدونکو د چرګ غوښو اړتیا پوره شوې او اضافه غوښه ګاونډیو ولایتونو ته لیږل کیږي. نوری وای د چرګانو د فارمونو د معیار کولو پر یو شمیر نور پلانونو هم کار روان دي.
کندهار د غوښو چرګانو تولید کندهار کې 1100 دانه د غوښو د چرګانو فارمونه دي چې ډیر شتنه غوښه یوازې په کندهار کې دلته روزانه مصرفیږي په خرڅیږي. اضافه غوښه هلمند او کابل او زابل او د غنور ولایتو ته صادریږي. چې کندهار پیلن په د غوښې په بخش کې خودکفا دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین په داسې حال کې د چرګ غوښې لاړخه د کندهار د پرځان بسیاینې خبر ورکوي چې اوس هم دې ولایت له ګاونډي پاکستان څخه په قاچاقي توګه د چرګ نامعیاري غوښه راوړل کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. کله د چي جوړ روغ اوسي په دې هيله تاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مختار درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدان وارثین او مالیت لرونکي وګړي سبتي چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانې دو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري. توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق
ورکو ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو دا د حقوقو یوه برخه په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څرنوالۍ ته یې معرفي کړي دي د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا
بله جناب فضلی صاحب که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساحقو کسانو ته توزیع سي
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانې کو چې ټول ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو د دریم مهمه برخه مو دا ده چې موږ په بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټول ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي پر اساس کې څو اونو یو کې موږ له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د اغلارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سہولتونه جوړ شي دا ټول هغه پروسې دي چې موږ د حقوق او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سہولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو د کومک مؤسسې سره د یو ایس ایډ په مرسته له ډیرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې هغوی زر تر زره چې د هیواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي دوی بستونه اعلان کړي دي مالیت لرونکي وګړي دي ته نوم لیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې باید دوی ازموینه اخیستل کیږي او په صحیح برخه کې د چارو دي ادارې سره د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو په تیر یو کال کې کابو 300 دغه کسان موږ بېلابېلو هیوادونو ته لیږلي چې دیننه د هیواد دیننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي په صحیح برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د دي هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري، چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي، او څومره باید دوی استخدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسو ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي، یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته، او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي. او د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشی مرحلې ته لاړ شي. په هغه مسویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې په مسویده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربلیم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسجد کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې الله تعالی نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له تاسو څخه دا خواهش کوو چې موږ ته مخه یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکر د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې د خاکرې ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکرې ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قبل یانوسا.